افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوید ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله پیل شوه. السلام علیکم. په خبري راپورونو کې اوري چې اجرایه ریاست ویل افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان پوځیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي. پیل له خبرونو کوو له فریبا ظاهر څخه اوري.
د افغانستان اجرایه رئیس له پاکستانی چارواکو سره د طالبانو د پلاوي کتل چې ټاکل سوی تر راتلونکو دوو ورځو پورې وسي یو نمایشي اقدام بللی دی. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره د نوماندانو د ورپېژندلو بهیر پیل سو، او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له افغانستان او سوریه څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه خبرداری ورکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرایه رئیس له پاکستانی چارواکو سره د طالبانو د پلاوي کتل چې ټاکل سوی تر راتلونکو دوو ورځو پورې وسي یو نمایشي اقدام بللی دی. عبدالله چې نن یې په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل لا هم د ترهګرو ځالې په پاکستان کې سته. دی وایي دا بس زما په باور تر یوې نندارې ورهاخوا بل څه نه دی، ځکه د طالبانو مشرتابه په ټول قوت سره د پاکستان په معلومو ادرسونو کې په اعلان شویو شوراګانو کې حضور لري، او د طالبانو مرکچی پلاوی هم په خپلو پخوانیو څرګندونو کې ویلي چې یوه میاشت وخت غواړي څو له خپلو مشرانو څخه د پیښو په اړه لارښوونې واخلي. شغل عبدالله وایي چې تر اوسه ډاډ نه دی ترلاسه سوی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کوي که څنګه. طالبانو د تېرې اونۍ په وروستیو کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي وو چې د دغې ډلې مرکچی پلاوی د پاکستان په بلنه اسلام آباد ته ځي، او د هغه هیواد له صدراعظم عمران خان سره پر بېلابېلو مسایلو خبرې کوي. د روزګان امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز ترینکور کې 22 وسلوال طالبان وژل شوی دي. د روزګان امنیه قمندان مل پاسوال محمد اعظم هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان تیر ماښام د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې وژل شول.
تیر شپه په شپږنیمو بجو باندې د هوایي برید په ترس کې د خانقې په سیمه کې چې مربوط د ترینکور د مرکز کېږي 22 مخالفین چې قمندان یې په نامه د حمدالله وو دوی د بینه تللي دي، او یو تعداد سرګروپانو په دې کې.
په یو بل خبر کې بیا د سرپل چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ولید شپږ دېرش په نوم عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 26 نور ټپیان دي. دغه عملیات دوه ورځو راهیسې د سرپل په سیاد ولسوالۍ کې پیل شوي دي او تر اوسه دوام لري. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی په یوه خبري غونډه کې نن وویل چې په دې عملیاتو کې هوایي او ځمکني قواوې ګډون لري. د ښاغلي امانی په خبره په وژل شوي طالبانو کې د ګلبدین او محاذ په نوم د هغوی دوه قمندانان هم شامل دي. طالبانو تر اوسه د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره د نوماندانو د ورپېژندلو بهیر پیل سو. د افغانستان جمهوري ریاست وایي دا بهیر نن شنبه پیل او تر اوو ورځو به دوام وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي په دې اړه رسنیو ته په یوه استول سوې ویډیوي پیغام کې وویل
روند معرفي کاندیدان برای کمیسیون های انتخاباتی و دارالانشاء های هر دو کمیسیون
دی وای د انتخاباتو د کمیسیونونو او د دوړو کمیسیونونو د دارالانشاء لپاره د کاندیدانو د معرفي بهیر سرلننه پیل او ورته دوام کوي. د انتخاباتو د قانون لمخې سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې کولای شي د خپل خوشي چیره د انتخاباتو کمیسیونونو د غړیتوب لپاره ونوموي. د شغلی مرتضوی خبره سره له راتلونکې اونۍ به د افغانستان ولسمشر د انتخاباتي کمیسیونونو د ټاکلو بهیر پیل کړي. دا بهیر داس مال پیل شوی چې تیر سه‌شنبه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون مشان او نور غړي د ولسمشر د یو فرمان لمخې لری شول. لوی سرنوالی ویلي چې دغه کسان د دوی د تورونو دوسیو تر څېړلو پورې ممنوع الخروج دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل افغانستان او سوریه څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه خبرداري ورکړې ده. میرمن مرکل نن د مونیخ په کلنۍ امنیتي غونډه کې افغانستان څخه د ځواکونو ایستل تر وخت د مخه ګڼلې، او وایي چې په دې هیواد کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت د امریکا په ژمنو پورې تړلی دی. د امریکا د پوځ د مرکزي قمانداني مشر جنرال جوزف ووټل په تازه څرګندونو کې ویلي چې شایي تر زرو ډیر امریکایي عسکر له افغانستانه وایستل سي. واشنگتن تر دې وړاندې ویلي وو چې له سوریه څخه هم خپل سرتیري باسي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویل چې له افغانستان او سوریه څخه د امریکایي سرتیرو ایستل کولی سي په سیمه کې د ایران او سوریه موقف پیاوړی کړي. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولتن له خپل هندي سیال اجیت دوال سره په ټلیفوني خبرو کې د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې د نوې ډیلي څخه د واشنگتن ملاتړ اعلان کړ. دغه ټلیفوني خبرې دوی ورځې وروسته له هغه سوي چې په هندي کشمیر کې د هند پولیسو پر کاروان برید وسو. په هغه برید کې تر 40 ډېر هندي پولیس وژل سوي وو. جیش محمد چې په پاکستان کې میشته یوه توریستي ډله ده، د دې برید مسؤلیت واخیست. له دې سره د پاکستان او هند ترمنځ پخوانۍ ترنګلتیا لا زور واخیست. د امریکا او هند د ملي امنیت سلاکارانو ژمنه وکړه چې په ګډه به کار کوي څو ډاډ ترلاسه کړي چې پاکستان هغو توریستي ډلو ته چې پر امریکایي، هندي او د نورو هیوادونو پر ځواکونو بریدونه کوي پټنځایونه ورنه کړي. پاکستان د جیش محمد ډلې څخه هر ډول ملاتړ ردوي او د هند پر پولیسو برید سخت غندلی دی. او د ترکیه ولسمشر ویلي چې هیواد یې د امریکا له فشارونو سره سره نیت لري له روسیې څخه S-400 ډوله پرمختللی دفاعي سیستم وپیري. رجب طیب اردوغان نن په انقرې کې رسنیو ته وویل چې دغه دفاعي سیستم د اخیستلو معامله یې د ترکیه او روسیې ترمنځ سوې ده او انقره نسي کولی له دې معاملې تیر سي. هغه رسمي مهلت چې د امریکا چارواکو لخوا ترکیه ته ورکړل سوی و چې د روسیې پر ځای د امریکا د دفاعي سیستم پاتریوت د اخیستلو په اړه ځواب ورکړي د فبروري پر 15 پای ته ورسېد. د خبرونو پای.
دا ازادي رادیو ده. اجرایی ریاست ویل افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان پوځیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي.
یو یاد ځواکونو وتل د افغان سولې په اړه هیڅ ډول تړاو نه لري او د افغان ځواکونو پر مورال او روحیه به هم تاثیر ونه لري.
د سوری علي شورا د جرمني په کوربتوب د سوری د غونډې د چمتووالي هرکلی وکړ.
په شرط اینکه یکی از طرفا حکومت افغانستان باشه.
په اورزګان کې پوځي عملیات شوي.
دوویش مخالفین چې په قومندانې په نامه د حمدالله و دوی د بینه تللي.
ځینو کاندیدانو ولسمشر تورن کړی چې له دولتي امکاناتو څخه د کمپاین لپاره استفاده کوي. په بهرنیو موضوعاتو کې ورچ ایران د بهرنیو چارو وزیر تایید کړ چې فضا ته د تهران د سپوږمکۍ لیږل ناکام سوي دي. تر شپږنیمو بجو نور مسایل هم څېړو. اجرایی ریاست وی چې د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان پوځیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي. تر دې مخکې یو امریکایي چارواکي ویلي چې شاوخوا زر امریکایي عسکر به له افغانستان څخه ووځي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې په افغانستان کې جګړه د افغان ځواکونو له لوري رهبری او مدیریت کیږي او د جګړې بار هم د دوی په اوږو ده. د اجرایی ریاست مرستیال وین فریدون خزون د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل امریکا حق لري هر وخت چې وغواړي له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. ښاغلی خزون وای له افغانستانه له زرو زیاتو د بهرنیو ځواکونو وتل به په دغه هیواد کې د جګړې په ډګرونو ناوړه اغېز ونه کړي.
هغه څه چې د سولې په اړه مربوط دي دغه ډول یو یاد ځواکونه وتل د افغان سولې په اړه هیڅ ډول راونه لدی او د افغان ځواکونو پر مورال او روحیه هم تاثیرونه لدی. اگر د افغان ځواکونو په لولول در سره کیږي او ول تاثیر به په جګړه ونه کی ځکه اوس هم جګړه د افغان ځواکونو په غاړه ده او پراتون کې هم د جګړه افغان ځواکونو مخته وړي راغیش مونږ د سولې موافقه ترسیم.
خغلی خوځون زیاتوي هغه څه چې ډیر مهم دي هغه له افغانستان سره د امریکا همکاري ده. موږ تمه لرو چې د جګړې په ډګرونو کې افغان ځواکونه ښه تجهیز او پیاوړي سي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانې مشر جنرال جوزف وټل تازه ویلي دي چې ښایي له زرو زیات امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي، خو دقیق شمیر او د عسکرو د ایستلو کره وخت یې نه دی څرګند کړی. جنرال وټل رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د دغو امریکایي عسکرو د کمولو پریکړه د سولې لپاره له روانو هڅو سره ارتباط نه لري. د ده په وینا دا وړاندیز په افغانستان کې د امریکا د پوځونو قومندان جنرال سکاټ میلر کړی او هدف یې د امریکا د پوځ له امکاناتو منصفانه کار اخیستل دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې 14,000 عسکر لري. مخکې تر دې امریکا له افغانستان څخه د خپلو نیمایي پوځیانو د ایستلو خبره کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر څو ورځې وړاندې کانګریس ته په خپلې کلنۍ وینا کې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو ټینګار کړی و. خو ډونالډ ترامپ ویلی و چې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې پرمختګ ته به ګوري او پر بنسټ به یې دا پریکړه کوي چې څومره پوځیان کم سي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له موضوع سره یو شمېر امریکایي پوځي او سیاسي مشران او دغه شان افغان چارواکي هم مخالفت لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې وروستیو کې خپل امریکایي سیال ته په یو لیک کې هغه ته په افغانستان کې د اغیزمن شمېر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو وړاندیز کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون وایي تر کومه چې له طالبانو سره د سولې مسله یو طرفه سوې نه وي، امریکایي ځواکونه دې له افغانستانه نه وځي. د دغه کمیسون غړي خالد پښتون ازادي راډیو ته وویل
واقعا قابل د تشویش په دې خاطر دی چې دغه بهرني ځواکونه په دغه مقطع زمان کې یعنی د سولې د پروسې د مخه ووځي. دا په دې نامه تلقی کیږي چې ګواکې امریکایانو د طالبانو سره د خبرو په بهیر کې دا جوړ کړی ده او یا دا تفاهم یې کړی. دا خبر زما په عقیده په رواني لحاظ د خلکو په ذهنیتو کې منفي انعکاس کوي. په دې باره کې باید ډېر د دقت څخه کار واخیستل شي چې په دې نامه تلقی نه شي چې ګواکې امریکایانو په وتلو شروع وکړه. کوم د دې په ځای چې سولې ته فایده ورکړي شاید تاوان وکړي. درغو چې د دوی سره کوم تفاهم نه شوی.
ښاغلی پښتون زیاتوي چې کله دلیل پرته ژر امریکایي سرتیري له افغانستانه ووزي، طالبان به د سولې په خبرو کې په خپلو دریځونو ټینګار وکړي او د سولې پروسه به پیچلې کړي. امریکایي پوځیان دا مهال د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر ډیره د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو په چارو وبوخت دي.
مامور دل چې اجرایه ریاست ویل افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان پوځیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي. افغان پوځیان په بیلابیلو ولایتونو کې په پوځي عملیاتو بوخت دي. له دې ډلې د اورزګان چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو په وروستي هوایي برید کې 22 وسلوال طالبان وژل شوي. چارواکي وایي چې په وژل شوو کې د هغوی قوماندانان هم شامل دي. شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي بریدونو کې یو ویش طالب کمانډانان پر داسې مهال په نشه سوي او وژل سوي چې د ترینکوټ ښار شمال ختیځ خانقاه سیمه کې د بریدونو لپاره پر یو مهم پلان کار کاوه. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال محمد اعظم هاشمی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې هوایي بریدونه د طالب کمانډانانو په هغه پټه غونډه سوي چې د ملا حمدالله په نوم مشهور طالب کمانډان چې په ملا مطمئن مشهور دی د پاکستان د کوټ ښار څخه د اورزګان د نام نکولو لپاره راوړل شوی پلان له نورو طالب ملګرو سره شریکاوه. امنیه کمانډان وایي تر اوسه په سیمه کې د 16 طالب کمانډانانو جسدونه موندل سوي.
تیر شپه په شپږنیمه بجو باندې خانقې په سیمه کې چې مربوط د ترینکوټ د مرکز کېږي 22 مخالفین چې قومندان یې په نامه د حمدالله وو دوی د بینه تللي.
ولایتي شورا که څه هم دا ډول بریدونه د طالبانو لپاره خطرناک غړي، خو وایي چې امریکا دې دا ډول بریدونه پر ځای د افغان سولې لپاره مرسته وکړي او ترڅنګ د ترهګریزو ډلو په ملاتړ پر هیوادونو فشارونه راوړي. د یادې شورا رئیس امیر خان بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان څلوېښت کلن ناورین او روانې جګړې د افغانانو په خیر نه دي او باید سوله وسي.
زر لرم چې د داخسي عملیاتو وو خه د دې پلیکو کې به بازي شان کې به کوم بتای راځي وو بازي مشران د غکیږي بیا چې بل څوک دی روزي تر دې وخت پر رسیدل لکه چې مطمئن او آزاد چې دلته وشل سوې پکښ کې په دبرید کې نو د دې پر ځای زموږ غشتنم دا د چې دی د سولې په پروسه کې زموږ سره همکاري وکړي.
وسلواله طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د غیدا او پاړه رسنۍ ته سند ویلي. په ټوله کې د سولې غوښتنې تر جګړې او بمباریو ډېرې دي. غوښتنې دا دي چې څومره ژر کې داسې باید وربند وسي او نور افغانان آرام ژوند ته راوګرځېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سوری علی شورا د جرمنی په کوربتوب د سولې د غونډې د چمتووالي هرکلی کوي. د دې شورا مرستیال نن ازادي رادیو ته ویل چې په دې برخه کې د جرمنی رول مهم دی. رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې علي شورا د جرمني په کوربتوب د سولې د غونډې له چمتووالي سره هم حال وایي چې جرمني کولای سي په دغه برخه کې مهم نقش ولوبوي. د دغه شورا مرستيال عبدالخبیر اوچخون وایي چې جرمني په 2001 میلادي کال کې د بوند غونډې په جوړولو سره د موقت ادارې پر رامنځته کولو کې مهم رول ادا کړ او دا ځل به په یاد هیواد کې د سولې غونډې ښې پایلې ولري. ښاغلي وچخون د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر آلمان بخواید در مورد سولی
که جرمنی و غواړي چې د افغانستان د سولې پاړه د غونډې قربتو بوکړي فکر کوم ډیر به ګټور تمام سي، خو په دې شرط چې د افغان حکومت له لوري وي، ځکه افغان حکومت د خلکو د ارادو ممثل دی. تازه د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې افغانستان بین الافغانی خبرو ته اړتیا لري او دغه هیواد غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. شپیکل مجلې د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د ویان په نقل قول راپور ورکړی چې جرمنی د افغان حکومت د یو لوی متحد په توګه د دغه هیواد د حکومت او د طالبانو د غوښتنو پر بنسټ غواړي د افغانستان د سولې د غونډې قربتوب وکړي. جرمنی داسې مهال د سولې غونډې ته د چمتووالي په اړه خبره کوي چې ټاکل سوی د طالبانو یو پلاوی د راتلونکي دوشنبې په ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په اسلام آباد کې وګوري. خو کابل چاپي حساب ورځپاڼې د طالبانو د سرچینو په نقل راپور ورکړی چې د طالبانو د نظامي کمیسون ډیری مسؤلین له دغه موضوع سره مخالف دي چې طالبان د پاکستان په فشار دغه مذاکرات کوي. د طالبانو ویان تر اوسه په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې نایب منشي عرفان الله عرفان وایي چې د جرمني په قربتوبه د سولې غونډه د نورو هیوادونو د غونډو په پرتله ښې پایلې ولري، خو نوموړی وایي مشروط په دې چې ټولې ښکېلې خواوې په دغه غونډه کې ګډون وکړي. هغه وایي د سولې غونډې لپاره د جرمني کوربتوبه د افغانانو او د سولې بهیر لپاره ګټور وي، خو اساسي ټکی دا دی چې په جګړه کې ښکېلې خواوې یعنې حکومت او وسلوال طالبان سره مخامخ خبرو ته کښېني او د افغانانو په رهبري او مدیریت خبرې ترسره سي، نه دا چې یو خوا وغوښتل سي او بله خوا هېڅ خبره نه وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تازه د افغان سولې په اړه سفرونه له اروپا او د سیمې له هیوادونو پیل کړي او د مونیخ د امنیتي غونډې په څنډه کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره هم ملاقات کړی. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد به په راتلونکو شاوخوا لسو ورځو کې د طالبانو له پلاوي سره په قطر کې وګوري.
محمد حسن قلمیر د تخار ولایت له شکمش ولسوالۍ څخه په خپل سیمه کې لیکلي افغانان د خپل خاورې ساتنه په خپله کولای سي، هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي. شفیع جان زادران د نادرشاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکلي د هر څه زیات د ملي وحدت د مشرانو نه هم رغي پر امنیتي ځواکونو زیات تاثیر کوي. رحیم الله له دانګام څخه لیکلي د تروریستانو اصلي تمویلونکي پاکستان هیواد دی چې باید ورباندې بندیزونه ولګول سي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي چې د سولې په هکله په اسلام آباد کې غونډه دا څرګندوي چې طالبان د پاکستان کسان دي. محیب الله قلمیار له میوند ولسوالۍ لیکلي چې د بهرنیو ځواکونو وتل به د دې سبب سي چې افغانستان د ډاکټر نجیب د وخت د حکومت له وضعیت سره مخامخ دي. عبدالواحد مدافق له لوګر لیکلي چې حکومت باید د اوبو د بندونو په جوړولو سره بهرنیو هیوادونو ته د اوبو د بهیدو مخه ونیسي. د پکتیا له څمکنې ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي په هیواد کې ملکي کسان په جنګ جګړو کې دومره نه وژل کیږي څومره چې په ټرافیکي پیښو کې مري. او حسن قلمیر له تخار څخه په خپل بل سیمیز کې لیکلي هغه کسان چې په اداري فساد کې ککړ دي باید محاکمه سي. او متي الله زاهد له کندهار لیکي چې د انتخاباتو په ولایتي کمیسون کې څو میاشتې کار کړی خو تر اوسه ماشینه نه دي ورکول سوي. د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره د کاندیدانو د ورپیژندلو بهیر پیل سو. جمهوري ریاست وایي چې په عدلي وزارت کې راجستر سوي سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو اړوند مدني ټولنې په همدې اونۍ کې کولی سي چې ولسمشر ته خپل لیست وسپاري. ناجیه صفه یو نور تفصیل.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره د نوماندانو د ورپیژندلو بهیر سرلننه پیل شو. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي وویل سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونه کولی شي چې د همدې اونۍ تر پایه پورې د خوښي وړ کسان د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره ولسمشر ته ور وپیژني. ښاغلي مرتضوي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غني به د همدغه لیست پر بنسټ د ګمان ګمارنی بهیر پیل کړي.
سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونه ورځي وخت لري چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره خپل کاندیدان ولسمشر ته وروپیژني او له ټاکل شوې ورځې وروسته به ولسمشر د ګمارنی بهیر پیل کړي.
د انتخاباتو د تعدیل شوي قانون پر بنسټ عدلي وزارت کې رجستر شوي ګوندونه کولی شي چې هر ګوند یو کس د کمیسیونونو د غړیتوب لپاره جمهوري ریاست ته معرفي کړي. د عدلي وزارت ویان امان ریاست وایي دا مهال په دغه وزارت کې 22 سیاسي ګوندونه رجستر دي او ټول کولی شي چې 22 کسان د کمیسیونونو د غړیتوب لپاره جمهوري ریاست ته وروپیژني. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو تعدیل شوي قانون د انتخاباتو اړوند بنسټونو ته دا حق ورکوي چې 15 کسان معرفي کړي چې په دغو 15 کسانو کې 15 تنه باید ښځې وي. د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو له لورې د کاندیدانو له ورپیژندلو وروسته د ولسمشر غنی په ګډون د جمهوري ریاست نوماندان کولی شي چې معرفي شویو کسانو ته رای ورکړي. وروسته دا د ولسمشر صلاحیت دی چې هغه کسان وټاکي چې تر ټولو ډېرې رایې وړي دي. ولسمشر به 2 کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او 15 تنه به د شکایتونو کمیسیون لپاره او 2 نور به د کمیسیونونو دارالانشا لپاره وټاکي. د انتخاباتي کمیسیونونو د نویو کمشنرانو د ټاکلو پر سر خبري وروسته له هغې وشوه چې ولسمشر غني د انتخاباتو تعدیل شوی قانون توشیح او د اجرا وړ وګرځید. د انتخاباتو د قانون له تعدیل وروسته جمهوري ریاست د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د لرې کولو خبر ورکړ. د افغانستان لوی څارنوالۍ هم له ځنډ پرته د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران ممنوع الخروج اعلان کړل. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امنیتي بنسټونو د معلوماتو له مخې د کمیسیونونو لرې شوي غړي له صلاحیتونو په سرغړونې تورن شوي دي. د ښاغلي رسولي په خبره په دې برخه کې څېړنې پیل شوي او پایلې به یې له څېړنو وروسته شریکې شي. خلک هیله من دي چې سیاسي ګوندونه، مدني بنسټونه او حکومت وکړی شي چې د انتخاباتو مدیریت لپاره وړ کسان وټاکي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید دوی مدني بنسټونو جمهوري ریاست ته د وړو کسانو په ورپېژندلو کار کوي.
انشاءالله په دې برخه کې کار کوو چې له کومو معیارونو سره دا 15 کسان معرفي کړو. موږ به دغه لیست د اونۍ تر پایه حکومت ته وسپارو.
د نوموړي په خبره هڅه کېږي چې یو شمېر نور بنسټونه هم په دې پروسه کې شامل شي.
د جمهوري ریاست د کاندیدانو د ګډو هڅو شورا وبښي تور لګوي چې ولسمشر چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته کاندید دی د انتخاباتي کمپاین لپاره له دولتي امکاناتو ګټه اخلي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
انتخاباتي اصلاحات د کمپاین په هدف له دولتي امکاناتو نه د حاکم ټیم د ګټه اخیستنې مخنیوي او د سیاسي ګوندونو او مدني بنسټونو ترمنځ د سیاسي همغږي رامنځته کول هغه موارد دي چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو د ګډو هڅو شورا د شنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې مطرح کړل. د یاد شورا غړو چې د جمهوري ریاست د کاندیدو انتخاباتي ټکټونو یو شمېر مرستیالان پکې وو وویل د دولتي ارګانونو د مسؤلینو بدلول را بدلول سیاسی شخصیتونو او ګوندونو غواخلو د جمهوریت ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې لاسوهنو ته زمينه برابرول غیر قانوني حسیدي او باید مخایونی ولشي. د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال د ټیم دوهم مرستیال محمد محقق وویل
کارهای ظالمانه تیم حاکم است که در مقابل
دوبل د حاکم ټیم ظالمانه کارونه لري چې د ټول انتخاباتي ټیمونو پر وړاندې قانون ماتوي. دغه کارونه په دوو برخو ویشل کیږي، یو د دولتي چارواکو بدلول او پر ځای د خپل ټیم د کسانو ګمارل، دوهم نور انتخاباتي ټیمونو ته امنیتي ګواښونه جوړول او له دولتي امکاناتو نه د حاکم ټیم په ګټه کار اخیستل دي.
قانونات دولتی برای کمپاین تیم حاکم
خاغلی محقق په سو ملکی او پوزي ورګانونو کې د یو شمیر لوړپوړو چارواکو بدلولو ته اشاره وکړه. وی ویل چې دا حسې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د حاکم ټیم د کمپاین سرګند نه خېده. د جمهوری ریاست د کاندیدانو د ګډو هڅو د شورا غړو ټینګار وکړ چې حاکم ټیم د پراتلونکو انتخاباتو کې د ځان د بری په هدف له دغه غیر قانوني کارونو لاس واخلي او کننو دغه شورا به پراتلونکو کې پر ضد بل راس تصمیم ونیسي. هڅه مو وکړه چې د دغه انتقادونو پر وړاندې د جمهوری ریاست د چارواکو تازه نظر ولرو خو بریالي نشو. خود افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ په کابل کې د سولې اړوند کانفرنس کې وویل جمهور رئیس په انتخاباتو کې مداخله نه کوي او نه یې کړی او څوک چې پکې مداخله وکړي باید ملت ته ځواب ورکړي. سربیره پر دې د جمهور رئیس دهم مرستیال سرور دانش د جمعې په ورځ له افغانستان د شوروي پوزونو د وتلو د دیرشمې کلیزې په مناسبت په جوړې غونډه کې وویل، د انتخاباتو په قانون کې د سیاسي ګوندونو، مدني بنسټونو او د نظر د خاوندانو په مشوره بدلونونه راوستل شوي او سیاسي ګوندونو ته پکې یو لړ صلاحیتونه هم ورکړل شوي دي. د وویل اوس چې په دغه قانون کې بدلونونه تصویب او توشی شوي، له سیاسي ګوندونو هیله ده چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو په خاطر د یاد قانون په پلي کولو کې مرسته وکړي.
اکنون ما در مرحله تطبیق قانون قرار داریم.
اوس د هر اړخیز همکاری لپاره زمینه برابره شوې ده او موږ د قانون د پلي کېدو په مرحله کې یو او په دې برخه کې باید همکاري وشي، په تفاهم سره د چلن وشي چې د بشپړو او ظرفیت لرونکو انتخاباتي بنسټونو شاهدان او ځواب ورکولو ته مسؤل اوسو.
په خاطر دې هم ځینې سیاسي ګوندونو او مدني بنسټونو د انتخاباتو پر پروسه انتقادونه کړي، خو حکومت وایي د انتخاباتو په قانون کې د بدلونونو راوستل د دې ښکارندوی کوي چې حکومت د سیاسي ګوندونو او مدني بنسټونو د قانوني غوښتنو منلو او پلي کولو ته ژمن ده. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
آزادي خبری مجله اوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې هیواد لخوا فضا ته د سپوږمکۍ د استولو د هڅې ناکامېدل تایید کړي دي. رضوان مراد دا موضوع تعقیب کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون امریکایي تلویزیون ان بی سی سره مرکه کې دا خبره تایید کړې ده. وایي چې په فبروري میاشت کې، دقیقه نیټه نه ده خودلی، اما وایي چې په فبروري روانه میاشت کې فضا ته د سپوږمکۍ د استولو د دوی هڅه ناکامه شوې ده او هغه سپوږمکۍ یا سټلر چې دوی استو هغه پورته شوی نه ده. دا په تیر دو میاشتو کې دوهم ځل دی چې ایران داسې هڅه کوي چې سپوږمکۍ فضا ته واستوي، اما نه توانېږي او د څستونې له امله دغه پروګرام د دوی پاتې کیږي. ظریف ویل چې تر اوسه پورې معلومات نه لري، خو پر مختلفو اړخونو باندې تحقیقات پیل شوي چې ولې په تیرو دو هڅو کې دوی ونه توانېدل چې دا سپوږمکۍ فضا ته واستوي. د یادونه ده چې ایران په 2009 کال کې د لومړي ځل لپاره خپله په کور جوړ فضایي سپوږمکۍ یا سټلایټ چې په هغه ورځ واستو، په کله چې دوی د اسلامي انقلاب دیرشمه کلیزه لمانځله.
بله، مراد صاحب، ایران پر کومو دلایلو شک لري چې امریکا شایي فضا ته د سپوږمکۍ د استولو پلان ناکامه کړی وي؟ بلخوا په دې اړه امریکایي چارواکو څه سپیناوی کړی؟
روانه فبروري میاشت کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو رپورټ خپور کړ چې سپینې ماڼۍ یو ډول د ټکنالوژۍ پروګرام جوړ کړی دی چې له مخې فضا ته د ایران د سپوږمکیو او د لرې واټن ویشتونکو، منځني واټن ویشتونکو میزایلو د پروګرام د ګډوډولو یا سبوتاژ لپاره جوړ شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل چې دا هم یو احتمال دی چې کېدای شي امریکا د دې تر شا وي چې نه پرېږدي ایران فضا ته خپل سپوږمکۍ یا سټلایټ واستوي. د امریکایي مقاماتو طرف ته کرا شو، هغوی کسان چې د دې موضوع په اړه جواد ظریف یاده کړې، تر اوسه پورې امریکایي مقاماتو څه نه دي ویلي، اما امریکایي مقاماتو تر دې مخکې فضا ته سپوږمکۍ استولو د ایران د پروګرام مخالفت کړی. وایي چې ایران په دې برخه کې له همهغې ټکنالوژۍ استفاده کوي چې د لرې واټن ویشتونکو میزایلو لپاره ده، او دا هغه ټکنالوژي ده چې پر ایران باندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له مخې بندیز پرې لګېدلی، او امریکایان وایي چې دا د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. اما ایران وایي چې دا په د ملګرو ملتونو د لیست یا په بندیزونو په اداره کې نه راځي، او دا د ملکی اهدافو لپاره یو کوشش ده.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم آزادی رادیو خوندان ته زموږ ټول سلامونه ورسېږي. موږ دا هیله لرو چې زموږ د روزدان ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ څخه تاسو سره اړیکې نیولې دي. زموږ په وطن کې هلمند دی، را تیر سوی دی، د شرق و غرب اندازه باندې پروت دی چې تقریبا 900 جری به مځکه ولوله خرابه کړې ده. د دې اسناد په لوی وزارت مالیه کې پروت دی چې ما و مکتوبه د ولسوالۍ د ولایت څخه وړي دي چې د قیرجاتو اسناد دی. د اوسه موږ غواړو چې د رئیس جمهور څخه او دا زموږ پیغام رئیس جمهور ته ورسېږي چې زموږ سره په لوی وزارت مالیه راضي او دی کومک وکړي چې دغه اسناد د قیرجاتو موږ ته راکول شي چې موږ دلته د هر سړي ته خپل حق ورسو. موږ بیرته سخت مشکل اخته یو، تقریبا 900 جری به مځکه زموږ دا تر زورواکانو او د غاصبانو د غلو تر دغه لاندې ده. نو موږ غواړو چې د غاصبانو زورواکان هم وروره د سکیره شي، قانون منګولو ته ورسېږي او هغه اسناد موږ ته راکول شي چې دلته زموږ په درد خوري او چې موږ د خپل تقسیمات په دغه وکړو. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زابل ولایت څخه می تمام تر سره نیولې ده. د لوړپلو چارواکو څخه زما دا ایله ده او خپل د اشرف غنی صاحب څخه. زابل په ولایت کې لږ ټیلر غنم چې راغلي دي زیری حدیث دی که چش په نامه دغه مرستې د غریبانو لپاره. دا خلک دي دلته کرا ناست دي لاړ چې دا مړو مړو باندې ورواو یې هم ووایي کټو یې هم باندې ووایي چای هم پر وخوري بیا یو کاټ ور پرېږدي. زما دا شکایت د زابل ولایت څخه چې موږ خو په پانتون کې اوس راغلي د علاقه په خپلو سترګو وینم. زما دا غیل ده چې زما پیغام ثبت شي او تر دا لوړپلو چارواکو پورې پورې ورسېږي چې نه والي غم خوري نه کومه امنیت. زابل په ولایت کې ډېر غریب ولس دی، ډېر کړېدلی دی، خلک دا مړو مړو ته مرستې ورسېږي. کنی ورادې سي آیات تېرا ولېږي د مسکینو چې د پوښتنه وکړي که چاته رسېدلي و. سلام په مخه مو شه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اوسنی خبری مجله هم دلته پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ خبری مجله له ستار فروغ نووري. ښه راغلاست.